سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټیو ناوړي اوس د زده ډې خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سالش په ګوډه مخام تر شپه ګو په لاندې سپو د نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لش په ګو د سار تر شپه ګو په منځني چپه تو لش پک نیوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بلبلاو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو ترڅنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تر شپې د ځمر کې پریت او ډزو مسؤلیت یې منلی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. د ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نښودو په شرط پرون سه شنبې د زدرلو مشال څانګې ته وویل چې مشکوک کسان مرګ یې پر چاودېدونکو بعد بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په پای لیکي یو لس پوزیان وژل شوی او څو نور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون ماښام و بجې رامنځته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس مهال ممکن شوی. اوس مو خنشتاین چې پرون بیروت ورسید له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړې. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي، د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند پوځي څنګ هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله تر وروستۍ ډله بولي خو اربعې ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د نننسو کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبې د نومبر په 16 خپل درېمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کرن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته نږدې شو، خو د لوبې په وروستیو شېبو کې پر لپسې وکټ یې له لاسه ورکړې او 25 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نېټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نېټه پای لوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه دا ماشوم نړیواله ورځ وه، خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې؟
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم، 100 روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
وړاندې به په خبرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو چوسیات واورئ. پاکستان ته ورځو، افغان کډوال د پولیسو لخوا څورول کېږي. سره افغان جایزې ګټلې دي. چې د افغاني خدمت څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې باندې تر جزئیات ولرو نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مهم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکي یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې، د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې ونه لېږم. تسمال کاغذي خرڅوي او یو زوی مې ده. زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوري راباندې راغلې. ډارېږم هم، سړک له سره یم جګوي، واړه حیوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي چې ډېری د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومانو شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي.
بین لای و لوش می باشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتی لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16 د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډېرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د افغانستان ولې په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یورو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریا کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرکزوب لشمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وزن سویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل:
اس پای چپ پای مقدس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخوړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل:
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتلا په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوسمهال د افغانستان 30% یعنی 1200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود، ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکز لاړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکخه لا ساده راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښپګو د مخام تشپګو په لاندو څپو نه 325 متره او د مخام لښپګو د سهار تشپګو په منځنۍ څپه ته لښپګنوي. دو افغان خزو معتبر نړیوال جایزی وګټلې. ولس کلانه نیلا ابراهیمی د افغانو نجونو د غک د پیوړ کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې. او د ښځو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی به هم په همدې برخه کې یو بله جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کومو سازمانونو لخوا او د کومو فعالیتونو په خاطر باندې دغه ښځو د جایزې ورکول شوې دي، تفصیل یې سنا کاکړ نه اورو.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 24 هیوادونو په 115 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د ایل بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هېر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
this is a very common that Samaya do nur ha khunjuna la para che di dawat platform no talar faida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha gas che rawan di samne di mug bayt Afghanistan ke pausani regime aw hukumat fashar rawro che pade barkha ke iqdam nukri zaka hal ta dunjuno jwan sai ke ki to kala aw 15 sawagrazi ke ki chunjuni khunzi o tanizi aw sama panda yo unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې دریو کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړې ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 21 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دیر شو افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. د چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لس زرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
چې کار څنګه کار کې تاریخ شته نشته دا چې کیسه کوم تاسو کوم تاسو
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لس نیمو بجو یې چې په یوه تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر دولسو بجو هلته یې موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او را خوشې یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومېشت افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمې نیولی او له ځان سره یې وړی دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او له ځان سره بوتل.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیې پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیول سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی سی ونډین ته او لږ مهاجر وروڼه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زمونږ څلور وروڼه یې د شپې په یوه بجه د ویزې ایکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزو شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مخ تړلو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
سینن خبری شبکه راپور ورکوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال له سخت فزیکي تاوتریخوالي او جنسي تیري سره مخامخ دي. دا سینن په راپور کې چې پر نخبور شوی د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخښنه سره د جنسیت د جنسیت بدلو شکنجه او پر دوی جنسی تیری ته اشاره کوي. تفصیل زنا ککړنا ورو
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسی تیری سره مخامخ شوې دي. یو له دوی څخه شیرشاه چې په خبرې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلی ازادي رادیو ته وویل
د انصاری په څلور لارې کې یو هوټل و. زه او ملګری مې هلته وو. په جریان کې وو چې طالبان زموږ کوټې ته ننوته، ماسک یې اغوستی و او وسله هم ورسره وه. مخ یې په دسمال پوښل شوی و. اول یې زما موبایل واخیست، لاسونه یې راته وتړل او زما عکس یې واخیست. په ملا یې په کیبل ووهلم او بیا یې زه جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ که مې حوزې ته یوسي ژوندی مې نه پرېږدي.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر په تنګ یو. نور مرګ مرناري و هم مرګ نشته دی. وهله مې خوړلي دي عوامو د لاسه، د حکومت د لاسه مې وهل خوړلي دي. رونه مې وهي، پلار مې وهي. څه ویل چې زه یو شي ملي یم، زه دفتر چاپ یم. زم زړه لرم، غواړم چې باندې وزم، تازه هوا واخلم، چکر ووهم. زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم، نه د خلکو حکومت د لاسه بار وتی شم، د عوامو د لاسه باندې بار وتی شم. ډېر تنګ راغلی یم، لکه نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی این این خبري شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقیف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې، سابندولو او فلزي زنځیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي. سینن د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان دې شبکې ته وویل چې په توقیف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبری شبکې زیاته کړي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی ان ان موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یو اونۍ مخکې خپور شوې، دا شوې چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوې دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 825 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و مورې د چې سینن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلی له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي. خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته به برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې څلور میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوې او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوال تا یو رقم څنګه دا ټول زونون هوایی پروازونه بهر ملکونو ته کی او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. نو دا زمون ختیځوال دفاره یو غټه څنګه دا اوس په مایفر باندې د یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمون په دغه لار باندې مایوب شول، څوک شهیدان شول. نو هله مودا دا د هوایی ډګر فعال کړي نو دا به زمون د مشکوال دفاره یو خلاص راوړنه وي.
زمون غاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمره ته سوګزي په تکلیفي کابل پورې یالته پرواز موجود نشي، نو په غو صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلار شي. چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې شته، په هرات کې شته او خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي اگر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو پوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولای شي له دې هوایي هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایي ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي دوی باډ نه وي چې د کابل جلال آباد تر منځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره مایپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي او په دې به پکې راپورونه وي چې د احمد زی په خبره باندې کرکټ بورډ د 19 کلنو لوبډلو ځوانانو په ټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولی دا چې څنګه ولې په دې به د ساحل بختیار راپورونه درکړي. خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرو.